او خوړو ته لاسرسی نه لري، نو خپل ټول هیلي هم دغه کلنې معاش ته و. نو اوس د ازادۍ راډیو نه هیله کوو چې دې ته یو خاص توجه وکړي او یو مشان دې کار ته تشویق کړي چې دې ته یو توجه وکړي. ډېره زیاته مننه.
د دلمند ولایت خبره کوم، موږ د ازادۍ راډیو د 2010 څخه بیا در 2023 کال پر شروع کیږي چې موږ د ازادۍ راډیو خبرونه هر وخت دقیق معلومات موږ ته خبروي. موږ یې اورو په خام په ایپ ایم په ټلیفون سره کار نښتي، او اوس چې اوس په دغه غټ راډیوګانو یا په دا نور غټ نپتري چې عمومي کار کې به اوسه کار اخلو، ډېر ښه خبرونه خبروي. او دا نور اشتشنونه چې دي، دا نور اشتشنونه په افغانستان کې ښکار کې دا زیات حقیقت، زیات حقیقت نه وای چې خپل دغه د حکومت د حکومت تاوان بخشي کې پر هغه باندې خاشه راړي. نو موږ چندانې اوس هغه اشتشن هم ګیر کې بېرته هغه واړو بېرته ازادي راډیو ونیسو. نو ډېر ښه په شوق ښه په خوند او تل دې وي آباد ازادي راډیو، زنده آباد.
د لوګر ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې ده چې کورونه سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي، د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم پرې وکړي او د یخ نه وساتل شي. او ډېر وادي اخد لاسه وړه ماشومان مړه شول، د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي. نو اخریه بنسټونه باید د دوی سره عاجله مرسته وکړي تر څو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په ښه توګه مخته بوځي. او د تعلیم د قلم کتابچې دپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په دا ژمي کې مرسته وشي تر څو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مخته بوځي. زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار.
ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمان پورې ورسوي. نو په واشیر ولسوالۍ کې د بزګرکارانو لپاره مرسته راغلې ده. دوې میاشتې کېږي چې امبار وړي تلې پراته دي په ولسوالۍ کې. نو دا باید توضیح کړي، ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت دی، تورې تلا ووتله. نو دا باید موږ ته راکړي، موږ پر وخت خپل غنم ته ورکړو، بیا ښه حاصلات ورکوي. نو سلین صاحب دا خواهش ده چې دا ونظر نه وي، دا اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقی دی پکتیا ولې د اریوب زازای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو مغوښتنه دا ده چې تاسې موضوع یاده کړه د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډي پټان لاره چې خلاصۍ بوړوکي ته سره پوله لري، او یوه لاره د اریوب زازای ولسوالۍ چې هغه د ګوي سپینې شګې سره پوله لري. نو د ډنډي پټان لاره چې دی په ورځ کې 500 سیاتیا مریضان پاکستان ته وړي هلته تیریږي، هغه ډیر کم دي. نو د امارت اسلامي مسؤلینو نه مغوښتنه دا ده چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دی، خو د ترتیب کمزوری دی. نو که چېرې د په لوړه کچه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب ځای ولسوالۍ بونډر هم همدا رقم ترتیب سره جوړه شي لکه څنګه چې ډنډي پټان لاره ده، نو د مریضان او سیاساری خزینه مریضان ماشومان به په ډېر عزت سره رابطه مات وکړي.
بله، د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم مې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو، اول خو د هغو څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي. نو هیله مند یو چې دا پلامو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو ولا خلرو وروره چې هر ورځ روان دي سروې ده سروې ده سروې ده. نن د ولو د پاره نفر تاکل کېږي، سوا د استنادي دی ولو د پاره نفر تاکي تذکري دي او نمرې دي او شمارې دي او ګڼ ګڼ کېږي. کومکونه دي او په کې شاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو، سسي ویاله در جوړو، استنادي دیوالونه جوړو، کارتونه راواخي، لاترې باندې وکړي، بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بلانه ورکو، نور در واخي زیبلاسه اخلاص وي.
تاسو ته سلام، رادیو آزادی ته سلام. خدایم کامیاب و سرخوی ولره. زه یو متقاعد ډګروالیم، نوم یې حیات الله دی. زه دوه کاله کېږي چې د موږ د تقاعد معاش نه دی درکړی. موږ د زښته ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، د کور برادر باندې د برق ایسیر چې نور مشکلات سي، لور یو سړی چې سپین ګیری شي خو د سي مشکلاتو سره مخامخ وي. پنځه اویا کلن سړی یم، څلوېښت کاله م په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي. دو ملت ته مې، خلکو ته، وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. زه دوه کاله کېږي دی د موږ د تقاعد معاش نه کوي.
اوریدونکو، دا و ستاسې پیغامونه، په دې هیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، کوم وړاندیزونه مو چې درلودل، دغو ته مسؤول چارواکي پام وکړي او دغه ستونزې مو هوارې شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
په افغانستان کې د سرې میاشتې ټولنې په دې وروستیو کې وویل چې له 2008 کال راهیسې د 14,000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې زړونه یې سوري دي. دغې ټولنې ویلي چې 11,000 نور ماشومان دا مهال ورته درملنې ته منتظر دي، خو په افغانستان کې شکایت دا دی چې د درملنې دا ډول امکانات ډیر په ځنډ او ډیر په سختۍ برابرېږي. د زړه سوری څه ډول ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، په همدې اړه مې د زړه د ناروغیو له متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی سره مرکه وکړه. په سر کې مې د زړه د جوړښت په اړه پوښتلې.
زړه لومړی څلورو جوفونو یا د څلورو خالیګاو څخه جوړ شوی ده. څلور خالیګاو چې دي، دوی پورته او دوی لاندې موجود دي، چې د څه اصطلاح کې دا پورته دوه خالیګاو چې دي دته اټریوم ویل کېږي، او دا لاندې دوه خالیګاو چې دي دته ونټریکل یا په ساده اصطلاح باندې پورتنی خالیګاوې د اوزن او لاندنی د بوتن په نوم یادېږي. څلور جوفونه لري چې د دغه جوفونو ترمنځ په نورمال شکل هم کله چې ماشوم داخل د رحم کې موجود وي، د زړه د پورتنی او دوه جوړښتونو ترمنځ په نورمال شکل یا وینډو یا یو کړکۍ وجود لري چې د وینې جریان پکې دوران کوي. نو کله چې بیا ماشوم زیږیږي، هغه نورسته دا په نورمال شکل یا فیزیولوژیک شکل باندې بندښت پیدا کوي، او لاندې دوه برخې چې بیا دي بوتن د دې ترمنځ بیا په داخله رحمي ژوند کې هیڅ هم داسې دغه نشته، رابطه نشته، نو د دوی ترمنځ څنګه دی؟ خو که چیرته پیدا کیږي، دا به حتمی کوم ستونزه یا مشکل به وي.
ښه، ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دغه د قلب څلور خالیګاو یا څلور جوفونه مو چې تشریح کړل، په دغه کې دننه جوړښتي تغیر راځي، هغه هغه مهال چې ماشوم د مور په گیډه کې او کله چې ماشوم پیدا کیږي هم دا ستونزه ورسره وي. یو ډیر عام ستونزه چې په افغانستان کې د نور نړۍ کې هم شته، هغه د ماشوم د زړه سوری دی. د زړه سوری څنګه او څه وخت په زړه کې پیدا کیږي، او له زیګون وروسته کوم ډول ډیر خطرناک دی چې باید زره تشخیص او درملنه وشي؟
مهرباني لودین صاحب، راځو په دغه موضوع باندې به یو څه مفصل بحث او تفسیری ته ضرورت وي. کله چې موږ د زړه په سوري باندې بحث کوو، لومړی باید یعنی دا عام اصطلاح دا څنګه د عام خلک داسې فکر کوي چې ولا په زړه کې سوري دا به څه وي چې د زړه باندې د وینې جریان بیرون ته ادامه پیدا کړي؟ نه، دا داسې نه ده چې د زړه نه وینې بیرون راوځي یا دغه ده. دا په خپل په نورو په زړه په داخل کې چې کوم دا جوفونه دي یا رګونه دي، د دوی ترمنځ غیر نورماله رابطه وي، چې په نورمال حالت کې دغه رابطه یا د دوی ترمنځ دا رابطه باید نه وي، دغه پیدا وي. لومړی اول دا په تصنیف بندي کېږي چې دا د زړه سوری چې او یو امایانه اصطلاح ده، دا باید تصنیف بندي شي. په لومړي سر کې دا په دوو غټو عمده ګروپونو باندې ویشل کېږي. یوې هغه دي چې هغه سره سیانوز یا د لاسونو د ګوتو د خولې ژبې او د پوزې شینوالی ورسره وي، او دویمې هغه ګروپ ده چې په هغه کې شینوالی د خولې د مخاطي غشا د ژبې ورسره د پوزې او د ګوتو د دې شینوالی ورسره موجود نه وي. نو دغه ته د طب په اصطلاح کې یو سیانوټیک هر ډیزیز، کانجنټل هر ډیزیز، یو اسیانوټیک دي، یا په ساده اصطلاح باندې یو هغه دي چې شینوالی ورسره موجود وي، دویمې هغه دي چې هغه سره شینوالی نه وي. همدغه ګروپ بیا نور په نور وړو ګروپونو باندې تقسیمیږي چې هر یو بیا جدا بحث او تفسیری ته ضرورت لري.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې معمولا چې ماشومان پیدا کیږي خصوصا په دولتي شفاخانو کې، دا موقع نه وي چې د زړه معاینه وشي یا کارډیوګرافي وشي، کومې نښې نښانې که چیرته یو نوی زیږیدلی ماشوم ولري کورنۍ باید شک پی وکړي چې ممکن قلب سوری وي؟
لودین صاحب، په لومړي سر کې شو چې په هر په دولتي او خصوصي شفاخانو کې شکل ولادت کیږي، د ولادت نه وروسته یو اصطلاح د کنسلټیشن یا مشوره ده چې هر ولادت کیږي هغه نه وروسته د اطفال او د ډاکټر سره کنسلټیشن کیږي یا د هغه سره مشوره کیږي تر څو دغه ماشوم په بشپړ ډول باندې معاینه کړي. که چیرته د زړه په آوازونو کې کوم ستونزه وي یا د زړه د ضربانو تعداد په یو دقیقه کې د خون نورمالي اندازې نه پورته وي یا ښکته وي یا غیر نورمال آوازونه په زړه کې واورېدل شي، چې د طب په اصطلاح دې ته مرمر ویل کیږي. که چیرته مرمر ساوند یا د زړه غیر نورمال آواز واورېدل شي، نو په دې وخت کې ډاکټر مشکوک کیږي چې دته باید نور معاینات هم ترسره کړي تر څو د دغه قلبي مشکل واضح شي، تشخیص او تداوی ورته وشي. ولې دا د طبي پرسونل یا د مسلکي پرسونل لپاره دا شیان دي؟ که چیرته اوس په عامو خلکو کې څو محدود شیان دي چې کله دغه په ماشوم کې پیدا شول، نو هغه کورنۍ باید مشکوک دي چې شاید یعنی د سببونه خو ډېر دي، خو په لوړه کچه امکان ولري چې قلبي مشکلات یا د قلب سوری چې په عامیانه اصطلاح ورته ویل کېږي کېدای شي دا ولري. د دې د جملې نه چې دا که چیرته ماشوم د خولې پوزې او د ژبې او د ګوتو د لوی ساحو شینوالی ولري، یا موږ ورته د طب په اصطلاح کې جسمیانوز ورته ویل کېږي، که چیرته په ماشوم کې د خولې د ژبې د دغه ساحو یا د شونډو شینوالی پیدا شو، نو دا یو شک په دې باندې کېږي چې امکان دی ولري چې دغه ماشوم د زړه سوری یا کانجنیټل هارت ډیزیز ولري. دا یو عام خلک چې هغه میندې او پلرونه باید دې ته متوجه اوسېږي. په دویم قدم کې فیلډینګ ډیفیکلټی یا په خوراک کې ستونزې چې کله ماشوم پیدا کی، ماشوم دا هیڅ یا شودي ریوی نه کری یا ډیر په کم مقدار باندې، او تر څنګ کله چې ماشوم دی یو خاص خوراک ونه کی، خو شودي ونه خوري یا په کم اندازه خو، نو تم باندې دا گروت یا دې دا وده متاثر کیږي. نو چې کله دی یو ماشوم خوراک نه کوي په لومړی مرحله کې یا کولې نشي او دا هغه دا وده او متاثر شي، نو یو شک هم د قلب ولادي ناروغي یا کانجنیټل هارت ډیزیز باندې کیږي. بریم مهمه موضوع چې دا په تنفس کې مشکلات دي یا بریتنګ ډیفیکلټی شي ورته ویل کیږي. دا غوړي تنفس نورمالي اندازې نظر په عمر باندې په هر ماشومانو کې نورمالي اندازې معلوم دي. مثلا هغه ماشومان چې نوې زیږیدلې وي دا غنه تر دوه میاشتو پورې د دوی د تنفس نورماله اندازه چې کومه ده شپېته، د شپېتو نه پښې په تعداد زیاتېږي، په دې معنا چې تنفسي ستونزه په ماشوم کې موجوده ده، نو باید هغه د متخصص سره باید مشوره وشي. او د دوه میاشتنۍ نه تر یو کلنۍ پورې د نورمال تنفس تعداد تر 500 پورې ده، یا د 5940 نورمال ده، 500 به غیر نورمال ده. که چیرته 500 یا د 500 نه پورته کیږي، په دغه حالت کې هم د اړوند ډاکټر سره مشوره وشي. او که چیرته د یو کلنۍ نه په پورته عمر کې د تنفس تعداد د 40 نه زیاتېږي، نو دا هم په یو غیر نورمال حالت باندې دلالت کوي چې باید د ډاکټر سره مشوره وشي. نو په عامو خلکو لپاره دغه درې عمده نښې نښانې چې دي، چې یو شینوالی او دویم په تغذیه کې ستونزې وي او درېمې په تنفس کې مشکلات، که چیرته دا په یو ماشوم کې موجود وي، نو ډېر امکان دی شته چې دا د قلب ولادي ناروغي ولري.
بله او ډاکټر صاحب، افغانستان کې دننه یو څو کاله مخکې فرانسویانو روغتون کې دغه عملیات د زړه د سوری کېده، اوس دغه درملنه څومره پراخه شوې ده؟ آیا په هر دولتي روغتون کې خو به ممکن امکانونه لري؟ یعنی په هر ولایت کې ویلی شو چې د زړه د عملیاتو یو څانګه یا یو روغتون شته، که شخصي وي که دولتي؟
په ولایتو کې لودین صاحب نه، خو په کابل کې ان شاء الله دغه امکانات شته، ان شاء الله نور به مرته کار کیږي، خدای مهربان ده کېدای شي دغه نور هم پراخه شي. موږ په کابل سیاحتي روغتون کې ان شاء الله بيخي د قلبي بخش بيخي جدا وارد جوړ شوی دا کار په روان دی، کو کارډیوګرافي په کې کیږي، حتی واړه یو خواغه مشکلات چې ډیر مغلق دي افغانستان په سطح نه هاته کې د دنیا په پرمختللو هیوادونو کې هم نشي هغه جدا مثلا لیکن عادي کوچني مشکلات چې دي په سیاسي په لندرا باندې روښتور کې هم جدا ورته خکار ورته کې چې څومره د دوی په وسیله خپ داکټر صاحب باندې ور خلق دي ته کې او څو کیسونه هم کړی دي چې نتیجې هم ډیره مثبت ده.
د ماشومانو د ناروغي او ایکو کارډیوګرافي متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهيمي وو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملمه
د ازادي ملما لړی تمو په سلامونو هر کله کوو. کله چې طبي آفتونه راځي د حکومتونو ترڅنګ ځینی خیریه بنسټونه هم د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره مټی رانغاړي. دوی له مصیبت ځپلو سره مرسته کوي او په نورو هیوادونو کې ورته بس پنا ټولوي. یو هم د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپن اورفانس دی چې له کلونو په بریتانیا کې فعالیت لري او د نړۍ له بیلابیلو برخو بس پنا ټولوي، بیا یې په افغانستان کې تر اړو کسانو پورې رسوي. د دې بنسټ مشر حنان حبیب زایمی میلمه دی چې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې د دوی د بنسټ کارونه له وروستیو تحولاتو راهیسی څنګه روان دي.
دا یو خیریه موسسه ما په 2014 کال کې جوړه کړه، په پیل د 2014 کال. او دا د دې علت دا و چې افغانستان کې هلته موږ د خبریالانو په توګه لکه کلو بانډو ته تلو، لرې ځایو خلکو سره مختلفو کسانو سره مرکې کولې. د هغې له کبله چې زه کله دلته راغلم نو هغو خلکو ما ته زنګونه وهل، غوښتنه یې کوله چې زه ورسره مرسته وکړم. داسې ډېر امکانات ما سره نه وو چې هغو ته زه ټولو ته ورسېږم. نو د دې لپاره ما دغه موسسه راجستر کړه، جوړه مې کړه دلته په برتانیا کې. نو چې وکولای سم ډېرو خلکو ته کومک وکړم. بیا ورو ورو اهداف د زمنګ چودا پراخ سو د موسی چې اوس موږ غواړو چې په ټول هیواد کې، افغانستان کې د خلکو بې وزله خلکو په ژوند کې تغییر راوړو. او اساسي خبره دا ده چې افغانستان زمنګ هیواد دی، موږ اوس راغلو اروپا ته او کچېری غواړو چې بیرته لاړ سو افغانستان کې ژوند وکړو. هغه حالات او شرایط چې دي د دې ځای حالاتو سره برابر نه دي. نو زموږ ماشومان نسی کولای چې هلته ځوان وکړي. که چیرې موږ هلته بوزو دوی هغه ځای نه خوښوي. نو موږ مجبوره یو چې هغو لپاره هلته چاپېریال برابر کړو چې تغییرات راولو. یو خپله ونډه که هغه لږي که ډېره وي نو وکړو افغانستان کې چې یو تغییر دپاره کار وکړو چې تر څو وکولای شو دا زموږ نسلونه چې دلته زده کړې کوي دا بیرته خپل هیواد سره مینا پیدا کی او هلته د ځوان کولو دپاره دوی ته لارې چارې او اسانتیاوې برابرې سي. او بل زموږ هیواد چې دی را څلوېښت کاله جګړې ځپلی دی، ډېر ټول بنسټونه له منځه تللي دي چې هغې کې زیاتره د بې وزلي او بې تعلیم برخه کې ډېر زیات زیان رسېدلی دی. نو موږ ته پکار ده چې راتلونکي نسل تربیه کولو دپاره، روزلو دپاره، ځکه افغانستان چې دی دغه ماشومان چې نن موږ او تاسې ګورو چې په کوڅو کې، کابل په کوڅو کې یا بل ښار په کوڅو کې موټر پرې مینځي یا خیرات غواړي، رقم رقم هغو سره مخامخ کېږي، دغه توپیرونو سره او زور زیاتی سره مخامخ کېږي. دغه زموږ راتلونکي مشران به د دغو له منځه راپورته کېږي. نو که چیرې موږ دې ته پام ونه کړو چې دا به ماشومان د روزلو لپاره کار ونه کړو او دوی د کورنۍ او د حالت د بدلون لپاره کار ونه کړو، زموږ راتلونکی به ډېر خطرناک وي. له دې نن حالت نه به راتلونکی ډېر خطرناک وي. او بله دا ده چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې ستې دي، هغوی هم ښه کارونه کوي، لیکن هغه دائمي نه وي. هغوی چې کله خوښه سي شرایطو سره برابر نه وي نو ځي افغانستان پرېږدي. او موږ د افغانانو په توګه که دغسې نړیوالې موسسې او بنسټونه ولرو، موږ کولای سو چې د بهر نه پانګونې راجلب کړو او بهر نه مرستې راجلب کړو او افغانستان کې ولګوو او د افغانستان په پرمختګ کې کار وکړو او د خلکو په ژوندون کې بدلون راولو.
حبیب زای صاحب، تاسو ولې د خپل بنسټ ته د یتیمو ماشومانو د مرستې نوم غوره کړی دی؟
دا خو د دې لپاره ده چې افغانستان کې څلوېښت کلونو جګړه ډېر خلک یتیمان کړي دي. دغه په تېرو کلونو کې چې څومره خلک په جګړو کې برخه هم اخیستې ده، هغوی داسې خلک دي چې پلرونه یې په جګړو کې وژل شوي دي، او دوی لپاره ضرور و چې هغه وخت کې ماشومان سو نو دوی باید یو مکتب ته تللي وای، تعلیم یې کړی وای چې نن موږ دغسې یو مشکل سره نه وای مخامخ. په افغانستان کې د دې لپاره چې ډېرې کونډې او یتیمان ډېر دي، او هر کور کې یو یتیم ستنه، یو چا یو غړی د کور خپل لاسه ورکړی دی، نو دغه لامل و چې موږ ورماندې دغه یتیمان مرستندوی نوم کېښوده. او بله دا ده چې دا داسې یو نوم دی چې زړه سوی لري، لکه زمنګ مرستې چې دي چې راټولوي دلته په برتانیا کې شتمن خلک دي، ټولنو د بیلابیلو هیوادونو هغو سره خبرې کوو، نو دوی چې کله زمنګ د موسسې نوم ته وګوري او زمنګ فعالیتونو ته وګوري چې موږ د بېوزلو ماشومانو، بېوزلو کورنیو، بېوزلو ښځو سره کومک کوو، نو دوی بیا موږ سره مرسته کوي، لکه بسپنه راکوي چې بیا موږ وکولای سو افغانستان کې ولګو. او نور موسسات شته چې مختلف نمونه لري، هغوی ډونران لري چې لکه د ملګرو ملتونو یا مثلا د هیوادونو نه بسپنې اخلي، او د زمنګ چې دا د ټولنو خلکو نه بسپنه راټولو. نو د دې لپاره دا نوم مهم دی چې خلکو زړه سوی راخپل کړي، او په دې توګه موږ وکولای شو چې مرسته راټول کړو.
بلی حبیب زای صاحب، په افغانستان کې په تیرو چلو یوویشت کلونو کې نورو بنسټونو هم دې ته ورته خدمات وړاندې کول، چې هغوی زیاته پیمانه بودیجه هم درلوده. د هغوی له کارونو سره ستاسو د کارونو فرق یا د تګلارې فرق یا د خدماتو وړاندې کولو توپیر په څه کې دی؟
هغوی سره زموږ فرق دا دی چې هغوی زیاتره بودیجه په خپلو کارمندانو ډېره لګوي، لکه دفتر جوړول، لکه نه موټر واخیستل، دی هغو باندې برخې کې لګی. موږ هغې برخې ته ډېر پام نه کوو، خپل ځان د هغه دپاره د سهولت دپاره ډېر پام نه کوو. دومره چې موږ وکولای سو چې یو ځای نه بل ځای ته لاړ سو، ترانسپورټ چې کله ضرورت یې نیسو یې، نو موږ زیات پام چې دی خلکو ځوان بدلون ته یې کوو، چې موږ ګورو چې باید چې تغییر راولو. اوس تېر کال مثلا موږ چې د پروژې درلودلې د ښځو دپاره د مسلکونو د زده کړې روزنیز پروګرامونه، هغې کې چې موږ څومره ښځینه روزنه زموږ په پروګرامونو کورسونو کې ترلاسه کړه، هغوی اوس ټول کار لري. که چیرې موږ هغه بودیجه نیمایي کړې وای یا دېرش فیصده یې موږ خپله هغه کې لګولې وای د خپلو شخصي د دفتر اسانتیاو لپاره، نو موږ نسو کولای دغه هدف ترلاسه کړو. نو زموږ زیات کوشش چلی دا دی چې څومره بودیجه چې ترلاسه کوو، لکه سل په سلو کې ډونیشن پالیسي ورته وایي، یعنې سل په سلو کې موږ دغه پیسې هلته لګوو. او موږ ډېر لکه ډېر شفافه توګه معنی زموږ دا کارونه مخته ځي. له یوې خوا نه د برتانیا حکومت ته موږ حساب ورکوو، له بلې خوا نه هلته افغانستان کې چې هر څوک هر حکومت یې هغه ته موږ حساب ورکوو، هلته وزارت ته د اقتصاد وزارت او نورو اړوندو چې دې پورې اړه لري چې دا پروژه کومه برخه کې ده، نو هغه وزارت سره موږ او بل کلیوالو خلکو چې هلته د کلی کې د قومي مشران او د ټولنو مشران هغوی زمنګ په دې پروژو کې چې نه هغوی دخیل کوو چې څارنې په توګه، او زمنګ کارمندان چې دي هلته هغوی ډېره تجربه لري، د پخوانیو هغو سره کار کړی دی لکه موسساتو سره، او هغوی خپله غواړي چې رضاکار توګه معنی چې خدمت وکړي. نو د دې لپاره زمونږ کارونه چې دی هغه نه تغیر لري، او بل دا چې مونږ خپل افغانان یو او مونږ د وطن د سره ځانګړي مینه لرو او خپل خلکو ټولنې بدلون غواړو رښتینی توګه معنی. نو زمونږ کار چې دی ډیر اغیزمن دی.
حبیب زای صاحب، یو خو د بس پنې ټولول دي چې تاسو په اروپا کې یادونه وکړه چې بیلا بیل اشخاص دي د ورزشي لوبغاړو ترڅنګ بیلا بیل شخصیتونه ستاسو په دې برخه کې د بس پنې په ورکړه کې مرسته کوي، او هم اړو کسانو ته واقعي اړو کسانو ته دغه مرستو رسول دي، په دې برخه کې تاسو څه میکانیزم سنجولئ؟
مرستو راټولولو لپاره چې دا موږ یو ستراتیژي لرو، یو خو د هغه لپاره په آنلاین توګه معنی دی لکه فیسبوک او ټویټر او نورو سوشل میډیا نورو څنګه له لارې موږ اپیل کوو، بیا دا اعلاناتو ته ورکو. نو خلک چې کله زموږ اعلان ګوري نو هغوی هلته یو فارم لرو چې آنلاین خلک کولای شي بس په نور کې هغه سیده راځي د زموږ د موسې بانک ته. نو هغوی چې کله هغه فارم باندې کلیک وکړي نو هلته لیکلي دي چې 15 پاونډه، 10 پاونډه، تر 100 پاونډو پورې، یا 200-2500 پاونډو پورې. نو خلک هغې ځای نه هغه فارم په کارولو سره پیمنټ کوي لکه بس په نور کوي. او همداراز موږ دلته په انګلستان کې بیلابیلې ټولنې چې دي د مسلمانانو او غیر مسلمانانو خصوصا د آسیایي او افریقایي ټولنو سره غږیږو، لکه هفته کې ورسره میټینګ نیسو. مثلا یوه هفته ځو یو ښار د انګلستان ته، هلته ټولنو سره ګورو، مشرانو سره، بیا ځو بل ښار ته جمعتونو سره غږیږو. نو هغوی موږ سره کومکونه کوي، د زمونږ پروژې ته ګوري او دا پروژه ورته سپړو، یعنی ورته یو پریزنټیشن ورکو پروژې په باره کې چې تر څو د دوی قناعت حاصل شي. او یا داسې کوو چې افغانستان کې چې موږ کوم ځای کې پروژه لرو لکه د یتیمانو سره کومک، یا خوراکي مواد ویش بیړني حالات کې، هغه خلکو سیمه ییز خلک آنلاین توګه معنی دي خلکو سره مخ کوو، بیا دوی موږ سره مرستې کوي. بیا هغه موږ افغانستان کې د بانک د لارې لیږو، هلته کابل کې موږ بانک اکاونټ لرو، نو هغې د لارې لیږو او هلته زموږ کسان ستدي ټیم لرو، هغوی بیا هلته ویشي د هماغه د افغانستان د قوانینو مطابق. د خلکو د ویشلو او د تعینولو دپاره موږ اول سروې کوو، سیمې ته ځو، اول سروې کوو، هغه ډېر زیات چې مستحق دي هغه خلک په نښه کوو، او هغې نه بعد بیا کله چې په نښه کړې ده ټول معلومات راټولو د سروې، بیا هغې کې ګورو چې څوک ډېر مستحق دی، بیا هغو ته کارتونه ویشو. کله چې موږ توضیح کوو نو دوی راځي، هغه کار چې چا سره یې موږ ورکړی وي نو هغو ته موږ بیا کومک ورکړو.
حبیب زای صاحب، ستاسو دغه مرسته دایمي وي که د یوه یا دوه ځلو دپاره؟
نه، زمونږ مرستې چې دي دایمي دي، لکه یو دوه فرق لري. یو خو دا د بیړنیو حالاتو کې مرستې دي چې هغه خوراکي مواد دي، لکه هغه کله داسې چې دوه ځلې هره میاشتې ورته ویشو، یا دوه میاشتې بعد که هلته نور موسسات راسي بیا موږ یې هلته نه ویشو، بیا ځو بل ځای کې ګورو. او یو دا دایمي سسټینیبل ډیولپمنټ ورته وایي چې دغه انکشاف، دوامداره انکشاف چې موږ او تاسې ورته وایو، دا داسې کارونه دي چې هغه روان دي، لکه خلکو ته د روزنې ورکول، د نوي مسلک ورښودل، دا کارونه چې دي زموږ روان دي دایمي دي. بیا خلک چې کولای شي یو خپل یو کاروبار جوړ کړي، هغه هم دې زموږ د کار په نتیجه کې راځي. نو د دې لپاره دې ته دایمي وایي. او اوس دفتن موږ افغانستان کې د څاکې د پاکو اوبو پروژې لرو چې اوس په کابل ښار کې موږ څاګانې خلکو ته جوړوو، او پاکې اوبه ورته مثلا 600 کورونو ته یوه څا جوړوو چې هغې کې ډېره ژوره څا ده، چې ماشین هم سولر پانل ورته لګوو چې هغه خپله کله چې خالي شي او ټانکۍ ورته جوړوو غټه، نو هغه کله چې خالي نو خپله اتومات ډکېږي، چې ډکه سو خلک بیا هغه نلکې لري، خلک کولای شي دا غینه اوبه واخلي، بیا چې کله خالی سي دا ټانکۍ بیا ډکېږي. خلکو ته داسې د پاکو اوبو هغه فعلا پروژې لرو کابل کې، او اوس کوشش کوو چې نور قندار او غو ولایتونو کې هم د خزینه او د پاره او د بیوزلو خلکو د پاره دوامدار انکشاف پروژې پیل کړو. دې معنی زمونږ کار اوس روان دی.
حبیب زید صاحب، په اروپا کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې دغسې افغانانو نور بنسټونه هم جوړ کړي دي. په جرمني کې هم ځینې بنسټونه سته چې ستاسو د کارونو په څیر هغوی هم د خیر ښېګڼې په چارو کې ونډه لري. تاسو په دې خاطر چې خپلې هڅې همغږې کې نسې کولی چې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیتونه مخته یوسئ، که فکر کوئ چې په اروپا کې د هر هیواد قوانین، اصول، مقررات جلا دي چې دوی نه پرېږدي چې دا ټولې ټولنې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیت مخته یوسي؟
په هر هیواد کې چې نه د قوانین جلا دي، او هر څوک لکه کوم هیواد کې چې موسسه جوړه شي د هماغه هیواد د قوانینو له مخې باید مخته لاړ شي. او هغه موسسات چې په نورو هیوادونو کې جوړ شوي دي، هغوی داسې کولای شي چې موږ مشترکې پروژې ولرو، لیکن زیاتره دوی هڅه کوي چې یو ځای نه وي سره. دا یو فایده لري، دا ده چې هر څوک په خپل څومره وړتیا لري هغې مطابق پروژې راجلبوي. ډېره ګټه لري نسبت دې ته چې موږ ټول یو ځای سو سره. که موږ ټول یو ځای سو، د دې فایده به ډېره نه وي. او که بېلابېله توګه باندې کار وکړو په اروپا کې، د دې ګټه ډېره ده. او هر څوک چې مثلا جرمني کې که څوک موسسه ولري، نو هغه د جرمني د قانون مطابق ده چې هغه د انګلستان قانون سره فرق لري. او موږ دلته چې انګلستان کې جوړې کړې دي، کولای شو چې هغو موسساتو سره چې نورو اروپایي هیوادونو کې دي هغو سره داسې پارټنرشپ پروګرامونه ولرو، لیکن موسسه هغه سره یو ځای کولای نه شو چې دې نه یوه موسسه جوړه شي. داسې نه شو کولای، ځکه چې موږ چې دلته کوم کار کوو هغه دوی نشي کولای، او هغوی چې هلته څه کار کوي هغه موږ نشو کولای. نو موږ ټول چې هر څوک په خپل هیواد کې، هماغه کوم هیواد چې کوربه هیواد کې چې دوی اوسیږي هلته کار کوي، هغه ډیره ګټه افغانستان ته راځي.
حبیب زای صاحب، د ناوړه استفادې مخه تاسو څومره نیولې ده؟ مثلا ځینې بنسټونه سته چې په افغانستان کې یو سوالګر سره مرسته کوي، او هغه سوالګر ورسره ژمنه کوي چې بیا به سوال نه ټولوي، د دې مالی مرستې په کومک به د خپل کاروبار شروع کوي. بیا څه وخت وروسته د همغه خیریه بنسټ غړي ورزي ګوري چې واقعا دغه سړي همغه څه ژمنه کړې وه چې خپل کاروبار شروع کوي، شروع کړی دی که نه دی کړی؟ تاسو په دې برخه کې څه پلان لري، څه کوي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. دا کار چې دی موږ دې ته فالو اپ وایو، کنه کله چې موږ یو چا ته روزنه ورکو یا یو چا سره کومک وکړو، بیا یو شپږ میاشتې وروسته بیا زموږ ټیم ورځي، هغوی ګوري چې کار یې څنګه دی، که چیرې څه مشکل ولري بیا ورسره مرسته کوي. نو موږ همداسې څارنه کوو په هغه چا چې زموږ په موسسه کې یو کورس ویلی دی، مثلا د خیاطۍ کورس، یا مثلا د موبایل جوړولو کورس، موټر جوړولو کورس یې ویلی دی، چې آیا هغه اوس کار کوي که نه. نو موږ بیا هغه پسې کیږو چې دی باید کار وکړي. کله چې د زموږ د هغه نه فارغ شي، د زموږ د موسسې د پروګرام نه، نو بیا هغه پسې موږ کیږو، ورته وایو چې وروره راځه اوس کار وکړه، هغه ته ځای پیدا کوو یو ځای کې. که چیرې دی نشي کولای خپله یو هغه جوړ کړي او ځان ته یو کاروبار شروع کړي، موږ بل چا سره ورته د کار زمینه برابرو، او په دې توګه دوی کولای شي چې کار شروع کړي. او همداراز دغه هغه چې دي د خیاطۍ په برخه کې، موږ د خزینه سره ځکه دا زیاتره خزینه دی کار سره دا د خیاطۍ برخه کې علاقه لري، نو موږ هغو ته ماشینونه او دا ټول تجهیزات د دی هغه چې دي د خیاطۍ د کاروبار شروع کولو هغه ورته ورکوو. پلان لرو چې نورو برخو کې هم ورته لوازم چې شی دي د کاروبار لکه موټر جوړولو د کار د شروع کولو دپاره هغې ته چې کوم لوازم په کار دي هغه موږ ورته برابرولی شو راتلونکي کې، داسې په پام کې لرو.
بلې، حبیب زای صاحب، د اوس چې په ترکیه او سوریه کې زلزله او طبیعي آفات راغی چې په زرګونو کسان یې ووژل، د حکومت تر څنګ دغسې خیریه بنسټونو هم د خیر ښېګڼې په چارو کې زیاته ونډه واخیستله، په دغسې اضطراري حالاتو کې د دغو خیریه بنسټونو رول تاسې څومره مهم ګڼئ؟ مثلا په پکتیکا کې چې روان کال زلزله وسوه چې ډیرو کسانو ته زیانونه واوښتل، په هغې کې هم دغه خیریه بنسټونو خپله ونډه ادا کړه؟
هغه خیریه موسساتو چې په پکتیکا کې چې زلزله شوې وه هلته کوم ونډه واخیستل هغه بیخي بې ساري وه، لکه هغه وخت کې حکومت نسو کولای چې ورسیږي. دا موسسات وو چې هلته ورغله، کومکونه یې وکړه، هغه خلکو ځوان کې تغییر راغی. مثلا که موږ وګورو هلته دا کورونه چې جوړ سو، خلک په اول کې کورونه د لاسه ورکړل، نو بیخي هغه بې سرپناه سو. هغوی ته بیرته کورونه جوړول او د خوراکي موادو رسول، داسې د خوراکي موادو ګڼه ګوڼه سوه چې موږ غوښتل هلته کومک وکړو. خلکو ویلې چې نورې مه راوړئ، خوراکي مواد مه راوړئ موږ ته. نو دا د دې فائده دا ده چې کله چې یو ځای کې بیړنی حالت رامنځته کېږي، افغانستان غوندې هیواد کې حکومت دې ته چمتو نه وي چې دې بیړني حالت ته دستي یو کومک ورسوي. نو دغه موسسات چې دي دا کومک رسوي. په افغانستان کې له بله مرغه یو غمدان دی چې په خیرات مخته شوي دي. دا یو غلط نظر دی. افغانان سره د جګړو په وخت کې همدا موسساتو چې کومکونه یې کړي دي، او د ډیرو خلکو چې ډیر سخت حالت کې و هغو سره کومکونه کړي دي، ځان دې بدل شوی دی. او په ترکیه کې مثلا د ځای نه انګلستان نه د زمونږ هم کسان تللي دي په هغه ته چې هغه ځای نه هلته نږدې نه یې وګوري. او موږ دلته اوس کوشش کوو چې یو موټر د هغه نه د یو ټرک هغه ولیږو، کالي ولیږو. دې مانې زمونږ همکاران دلته کار کوي چې ترکیې ته یې ولیږو. هلته زمونږ ډېر افغانان هم سل نه زیات کسان لکه څنګه چې ستاسو خبرونو کې موږ واورېدل هغه سوي دي، له منځه تللي دي، او دوی کورونه هم له منځه تللي دي. دوی بې سرپناه دي، هغو سره دومره هلته پاملرنه نه کېږي.
بلې حبیب زای صاحب، کله چې په یو هیواد کې دغسې یو طبیعي آفت راځي، له بل هیواده څو سوه یا څو زره کیلومتره لرې چې دغسې د ښه نیت په هدف دغسې یو مرسته ورسیږي، دا ډول یو اقدام د هیوادونو ترمنځ د ولسونو ترمنځ دغه د ورورولۍ حس څومره پیاوړی کوي، دغه د ښه نیت اړخ ته څومره د خلکو پام راړي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. دا د دې معنا لري چې لکه ټول انسانان چې دي یو بل ته اړتیا لري. اوس که موږ وګورو د ترکیې دغه زلزله چې وسوه، د برتانیا حکومت دې ځای نه اووه اویا تنه کارپوهان چې هغوی کولای شي د خاورو خزلو لاندې ژوندي کسان هغه کې تشخیص کړي، اووه اویا تنه یې ورولېږل. همداسې سپي چې هغوی کومک کوي دې کسانو سره، متخصص لري هغه سپي، په دغه ځانګړنه لري په دغه برخه کې روزل شوي دي، نو هغوی هغه سپي هم ورسره ولېږل. نو دې کار د ترکیې د هڅو سره ډېر کومک وکړي چې هلته د خلکو ځوان وژغورل شي. او د دې لامل دا دی چې موږ آخر کې آخر د ورځې کې اچا خبره ټول انسانان یو، او ټول د یو بل ملاتړ او مرستې ته اړتیا لرو، او ټول غواړو چې نړۍ یو خوندي نړۍ د ټولو لپاره.
د بس پنې ټولولو په برخه کې تاسو څه پلان لري؟ تاسو دغه پروګرام څنګه مخته ځي چې دغه بس پنې د داسې شفافیت ډول باندې تاسو راټوله کړئ چې مثلا تاغې کې دغه د تورو پیسو مسله نه، یا دغه سي د ناوړه استفادې کوم پلان هغه مقابل کاسونه لري؟ په دې برخه کې تاسو څه پلانونه خندې وایي؟
او موږ یو هغه لرو د بس پنې راټولولو پالیسي لرو، هغه کې دغه شیان ټول هغه دي، حل دي. موږ چې کله خلکو ته اپیل کوو چې مرسته وکړي، هغوی زیاتره خلک آنلاین مرستې کوي، او د آنلاین مرستې چې دي دا تور هغه کې نه راځي، تورو پیسو یا ناقانونه کار نه دی. نو هغوی چې کله آنلاین باندې آنلاین لارې انټرنیټ د لارې بس پنه ورکوي، نو هغه هلته د دوی په اکاونټ کې ښکاره کیږي، او حکومتونه چې دي هغه یې دې ته اجازه ورکوي.
بلې حبیب زای صاحب، په افغانستان کې د ماشومانو د قاچاق موضوع اوس هم شته، د خلکو د اختطاف مسله شته، ځینې امنیتي ګواښونه موجود دي. تاسو خلکو ته چې مرستو ته اړ دي څه سپارښتنه کوئ؟ چې یو څوک مثلا ورزی ورته وایي چې زه د یوې خیریه ادارې کارکوونکی یم، دلته راغلی یم، ستاسو معلومات زما سره شریک کړئ، په دې برخه کې خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ خپل دغسې مهم معلومات په کومو مواردو کې له خلکو سره یا د
بنسټونو په نامه چې کسان ورځي هغه سره شریک دي.
دا ډیره ښه پښتنه ده. د دې مسلې د مخنیوي لپاره دا چې د اول د خلکو کلیوال خلکو سره منګه غا مشرانو سره یو ناس تکو مخکې دې چې منګه او سرویش وکړو یا معلومات راټول کوو. منګه غا معلومات ته ضرورت نه لرو چې هغه کې د دوی ډیر خصوصي هغه معلوماتي منګه واځي سمیرته انټیاله روچ څوک سان دی د کور کې او منګه تل د مشرانو سره خبرې کوو. کچيري یو څو یا کورنۍ کې نارینه نه وي بیا دا مور سره خبرې کوموري نه وي مثلا مور نه وایي خبرې وتی نو بیا یو بل خپلوان سره خبرې کوو. اول واړو چې خلکو ته خپل معلومات وړاندې کو چې منګه څه په باره کې د موسی په باره کې ورته وایو چې دا راجستر به دوی قانې کیږي مطمئن کیږي بیا هغه نه ورسته منګه ته چې سروې په برخه کې چې معلومات پکاري یوازې دا معلومات چې د دوی اقتصادي سرچینه څه ده دوی څومره عاید لري آیا څو وخت ډوډۍ خوري صحي وځي څنګه ده دا شیان منګه پښتنه کو.
بله حبیب زای صاحب په دې خاطر چې تاسو دغه خیریه کارونه دوام پیدا کړی تاسو څه پلان سنجولای چې پلان د موده کې تاسو دغه کارونه تکنی نسی
دې ته د کوګمالی پروګرام وایو هغه کې منګه اوس ملګرو ملتونو سره پر اړیکه کې یو او همداسې د برتانیا بعضی ډونرانو سره چې په اړیکه کې یو چې مخکې هغه نور موسسات ته چې په افغانستان کې وو نړیوال موسسات هغه سره مرستې کولې اوس هغه موسسات نشته دی افغانستان کې او زموږ موسسه مې نړیواله موسسه نو دوی غواړي چې زموږ د لارې دا کومکونه وشي اوس موږ دوی سره کار کوو چې دوی بعضې شرایط لري هغه شرایط موږ ورته پوره کوو لکه مهارتونو زیاتول اوس موږ ځینې کسان چې دي په دغې برخه کې دوی ورته ټریننګ ورکوي دغه بعضې ډونران د ملګرو ملتونو او همداسې د برتانیا ډونر موسسات دي چې دوی هغه مهارت ترلاسه کړي نو هغه نه وروسته بیا دوی زموږ د لارې دغه مرستې کوي او دې برخه کې موږ ډېر ښه روان یو. هیله لرو چې په راتلونکي کال کې موږ یو شل میلیونه ډالرو کومکونه افغانستان ته راجلب کړو د هغه د بندونو حتی تر د اوبو د بندونو جوړولو پورې او د مسلکونو او د ښوونې روزنې په برخه کې
د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپینګ اورفانس بنسټ مشر حنان حبیب زی و چې د ازادي میلمه په پروګرام کې زموږ پوښتنې ځواب کړي. له تاسو مننه اوریدونکو تاسې کولی سئ چې د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د 24 ساعتونو لپاره واوري. د ازادي میلمه اوسنی پروګرام د غمرو
مکه و یارینو را قنجو مکه بنا خندا د ارسلی سر لڑی دا کنجو مٹی دنا کندا دا ارسڑی سرال ویم ستی اکڑما چی بی گنا کندا کوی ماسی سی دینا ری دیا بلا بلا ری دیا بابا